مشي دا مشال ریډیو دے د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او ټکنیکی ملګری ساکر مری نیکی هلی او سلامونه ومني. د سند حکومت وای چې سپریم کورټ کې با اپیل کوي د هغه فیصله پر رد چې تر مخه د ډینیل پرل چې امریکایي خبریالو په 2002 کال کې وجلې شو او دغه تورن کسان کوشش شي. دا د خبرونې د سر موضوع دی او شمیر نور کورنی سیمه ییز مطالب هم په دې خبرونه کې راسره دي. کتر پای مو ملتیا او کانو ټول به واوري خو له هر سمخ کې خبرونه د شاهین بنيري نه واوري.
دمشه امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینل پرل پر وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ په خوشی کولو خپل غوسه سرګنده کړی ده. افغان چارواکي وایي د پاکستان وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وجل شوی دی او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړه ډیر خوشینه کړي چې د وال سټریټ جرنال ورسپانې د خبريال ډینیل پرل تختونکې او وجون کې د خوشی کړل شي. پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وجل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون د پرل په وجنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درې نورو تورنو کسانو د خوشی کولو امر ورکړی دی. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپله په امریکا کې محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبایي حکومت هم ویلي چې د جنرال پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وجل شوی دی. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنورۍ په 28مه د اچین ولسوالۍ باندر کې هغه وخت وجل شو چې په ځمکه کې بم ایښود. د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلي ضلع سره اړه لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته لاړ او د اچین ولسوالۍ په باندر کې میشت شو. هغه هلته د خلکو په تختولو له کورنیو د پیسو په اخیستلو هم تورن و. بلخوا امریکا د هغه پر سر $3 میلیون انعام ایښی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې پاړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پاړه د 2006 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې تړون شو چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل شوی وه چې د روان کال 2020 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برتانوي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو بروندي او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. د برتانیې د ترانسپورټ وزیر ګراند شیپس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه مسافرو ته به برتانیې ته د داخلي اجازه نه ورکوي چې له دغه دریو هیوادونو را تیر شوي وي او دا بندیزونه له نن څخه عملي کیږي. دوبۍ او لندن د نړیوالو سفرونو لپاره یو مهمه لاره ده او د جازونو د پروازونو په اړه د معلوماتو ادارې او ای جی ویلي دي چې روانه میاشت په دغه لاره د سفر لپاره 1,90,315 مسافرو خپل سفرونه پلان کړي وو. برتانیې په اماراتو کې معطل شو خپلو هیوادوالو ته ویلي چې له دغه ځایه برتانیې ته نیغ په نیغه سفر ونه کړي، په بدلو لارو راشي او د راتک سره ځان د 10 ورځو پورې په قرنطین کې وساتي. دا و د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیر وړاندې کړ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د سند حکومت وایي د امریکایی وجلی شوی خبریال دینیل پل په مقدمه کې د تورن کس احمد عمر شیخ پر ضد د خوشی کولو پر ضد به بیا اپیل کوي. آیا دا ممکنه ده؟
لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغې چې سپریم کورټ پرې خودلو، نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي.
د پاکستان حکومت وایي د سینټ راتلونکو ټاکنو لپاره یې په څرګند ډول د رای ورکولو دپاره آئینی ترمیم کوي، خو اپوزیشن سیاستوال احسن اقبال وایي
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
د مومندو قبائلی ضلع کی د مومند ڈیم متاثرین وائی قبائلی سیمے افغانستان او نڑے مہم پپام کی داد مشال تر سنگو سے تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر نه تر مخام تر شپږو بجو پورې نه خبرې غوړي د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو په پاکستان کې د سندھ صوبائی حکومت ویلي چې د وجل شوی امریکایي خبریال ډینیل پل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سندھ د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورٹ دری کسیدی جرگگئی دا پرل پا وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ دا خوشی کبلو حکم اکڑ لدے وڑاندے سندھ ہائی کورٹ هم دا احمد عمر شیخ او لد سرا نورو تورنو کسانو دا خوشی کبلو عمر کڑے پا دے اڑا نور حال کراچے سخا دا مشال لیو خبریال نیاز علی راکبی.
دا احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کوله چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
حقوی چې جیلر ورتوی چې سو پری ورتا د سپریم کورٹ حکم نوی تر لاسه شوه د حقی رستوبای خوشی کوي او کسن حکومت واڑی نو په سپریم جوډیشل کونسل کې بای وی
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت د امریکایي وجلی شوی جرنلسٹ ڈینیل پل چې د سن های کورٹ د هغه فیصله په ضد سپریم کورٹ ته تلی وو چې سن های کورٹ د دسمبر په 24 کال 2020 د احمد عمر شیخ سره د نورو تورن کسانو د خوشی کېدو امر کړی وو. د سپریم کورٹ د تازه فیصله رستو د سن حکومت د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه په خپل بیان کې ویلي چې سن حکومت به سپریم کورٹ ته خواست کوي چې خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. ولې چې د امریکایي وجلې شوی جرنلسټ ډینیل پل په وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنا کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغې چې سپریم کورټ پرې خودلو، نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي چې یاره په خپلې فیصلې د نظرثانی وکړلی شي، نو دا خو سپریم کورټ کې کېدای شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلی او ریویو هم اخ ججانو ته په مخې ته ځي چې چا کړی ده.
جرنلسټ اشرف خان چې یاده قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
پروسیکیوٹر کا یا پروسیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چې په پاکستان کې کیږي چې تورن کسان د کمزوري گوال عمله بریشي، دلته هم دا سی وشوا د څو کلونو پورې چې په های کورټ کې دا قضیه پرتوا د مختلف وجوهات عمله او اخر چې فیصله یې وکړې شو او ټرایل عدالت کې چې کومې کمزوریاں وي هغه ټولې ښکار شوې او ججانو هغه فیصله واوروله چې په میرټ وا.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
د احمد عمر شیخ او نورو وکیل وایي چې د دسمبر په 24 کال 2020 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پلس کې واچولې شي او دوی به په هر پیښه سپریم کورټ ته حاضرېږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2020 کې د څلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اوریدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشي شي. 38 کلنا ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جاټ ټاون پوهنتون کې د پل پروژې په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې دعوه شوې وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا دعوه هم شوې وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوانتانامو بی زندان کې بندي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنټ انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیمي مسوده تیاره کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر بابر اعوان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمل ترمیمي مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنټ راتلونکي انتخابات د پټو رایو اچولو ځای د ښکارا وټونو له لارې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د پارلماني چارو سلاحکار بابر اعوان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي او د دې لپاره یې په عین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمي مسوده تیاره کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپی ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکاره ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
د پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکارا ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاحکار بابر اعوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په 13مه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر اعوان وویل چې په دغه ترمیمي نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغوی د خپلې پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپلې رایې نوې کارولي. هم تیر ماښام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبري کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمي مسودې مخالفت کړی دی او هغه په ځواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف هینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکه کول غواړی چې تاسو داسې خلک سینٹ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړی ورله ووټونه ورکول نه غواړي او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکه د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاحکار سینیټر جوړول غواړی
کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
د پارلیمان نه د ترمیمی مسوده د منظور کولو لپاره په دریو کې دوه برخی اکثریت پکار دی. کوم چې واکمن ګوند تحریک انصاف په پارلیمان کې دا محل نه لري، خو که حزب اختلاف ورسره ملګری شي نو بیا حکومت د سینیټ د انتخاباتو لپاره د ترمیمی مسوده د پارلیمان نه منظورولی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړی، په خبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینې مشرانو ویلي که د بلاول سره په پارلیمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک یې بریالی کېدی شي نو ضرور دی په ډاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نه شي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دی. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په ګړی خدا بخش کې د خپل مور بینظیر بټو دیارلسم تلین په موقع جلسې ته وینا کولو پر وخت وویل که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنه کړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی د ګوند پارلیماني استازو نه استعفاګانې راغوښتي دي او که ضرورت راپېښ شو نو د اسمبلیو نه به استعفاګانې ورکوي. خود جنوری پر درشتمه په لاړکانه کې ایوی غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلارې دی بدل کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دی په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر 26مه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه د پی ڈی ایم پر راتلون کې غونډه کې خبرې کوي.
جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات،
تر سوچې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلې دي. بلاول وایي چې د پی ڈی ایم مشر ولی بارازي کوي نو زه ورته وایم ک پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي، خو موږ له د پی ڈی ایم د راتلون کې غونډه انتظار کول پکار دي او نو موږ چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ڈی ایم مشر ولی چې څه متفق کا فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم چې د نه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشری مولانا فضل الرحمن کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمیر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دې مستعفی شي او په ملک کې دې له نوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګینه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استعفاګانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغه غوښتنو حمایت کړو، خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه معنا لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده، نو هغه فیصله نه ده کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبر وشي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګرې آئینی لار اختیار کو آئینی لار چې دنو هغه د نو کانفیډنس کې چې هغه دا فیصله کړو او هغه اعلان کړو هغه دا ویلي چې نو کانفیډنس آپشن چې دی هغه هم زموږ مه ته پروت دی او د پی ڈی ایم چې د پلیټ فارم کې میټینګ کیږي هغه کې دا ډیسکس شي. نو که د پی ڈی ایم د پلیټ فارم کنسنسس دا رالل چې نو کانفیډنس موومنټ نه چلو موږ لانګ مارچ کوو یا بل نو هغه به بیا بهتر وي.
2019 کال په اګست میاشت کې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی وو. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینټرانو شمیره 14 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 14 جوړې ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه بشي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري نو هغوی نه غواړي چې د سیستم د دې کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره لري چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې لارې په واک کې راغلی دی. خو فوز په سیاست کې د مداخله الزام بی بنیاد ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیر ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلې او پټولو لپاره راغون شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر 23 د اداري فساد په اړه خبره کړې دی. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 1400 جاج اخیستې چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار داوی کړي چې د کرپشن پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګرندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال لیلیو خبریال احمد شاه زمیرا.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپل بپالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 140 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 114 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دي هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دوه مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 300 روپې او بل کال شو 300 روپې، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلک دي دا هغه ته دا سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل ایکستریم باندې ان باندې دي دا غي د وسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې د پارلیمنت کې د هغي چې کم انټرست دی هغه ډیر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسي جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه نو حکومت باندې پرشر بیلټ کوي نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دی هغه ترانسپیرنت کېدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد لپلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي، بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورو ممندو قبایلی دلی ته د ممندو د پټی باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د ممند ډیم جوړونکو ادارو ماشینونه او نور سامانونه یې خفدل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي، حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نخو متبادل کورونه ورکوي، نو ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه او 9 کورونو پیسې اخیستي، خو دوه کورنۍ عزت کوي، نه پیسې اخلي او نه کورونه خالي کوي. نور حال شانواز ترک زیرک.
دا محمد ډیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټی باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28مه دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړی و. هغه وخت چې د محمد ډیم د پرزمه کې د خلکو نه خستل کیدی، نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو اخودو لپاره د پټی باندې زمکه د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضي شوي هم وو، خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمی ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالي کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28مه غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک پکې د جرم کولو وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی. پټی بانډه کې د برانخیلو قبیله اوسېږي چې مشران وایي د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلي، او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سیند په غاړو دوی بانډې جوړې کړې وي او مالداری به یې کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټی بانډه د منډی نومې سیمینا 2 کیلومتره کې آباد ده، او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې وروستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې، او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو، دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي.
اوس راته زیاتې کې په زور هم پاتې نو خو مونږ دا ویو کله چې مونږ به چېرته ځو د 11 کاله وشو چې دا ګوري دا هغې کې 11 کاله کې بعد مونږ کور جوړ کړو. دا کال یو نیم وشو پتي ما بعد کړو وخت پکې ډېم رالی هر څه لاله بیا دا د کوستیان کوټي دي کور هم دا لیله سات کوټې باندې بیا ورالی بچیا مونږ زیاتې نه کوو
د پولیسو ډی ایس پی تحصیل پنڈیالی علی مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شیو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په شپږمه ماده کې ککړ بلل شوی، خو ورته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسیسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه، نو د ده وینا وه چې د یو چا کور هم نه دی ړنګ کړی شوی، او دغلته ټول 11 کورنو چې نه کورنیو ته خو پیسې ورکړل شوي، ولې دوه کورنو والا خپل کورنه نه خالي کوي او دوی پیسې هم نه اخلي، او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لک روپۍ ورکړل شوي.
منصوبه افکت کوي او موږ دې په وجه
دا کور به خالی کو خو هغه خلق دی ولې سره موږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو که موږ ته خپل و سامان بدل ته نوچت کړو او بیا به موږ بل ځای ته به لاړ شو. نو درې ورځې ټایم هغه غوښته دي، درې ورځې پس به موږ هغه کوو. او اډمنسټریشن د خلکو سره ښه افهام او تفهیم سره خبر حل کول غواړي.
د حکومت لخوا د مهمند ډیم دپاره د خلکو نه د 3000 اکرو نه زیات ځمکه اخیستل شوې او د سیمې خلکو د ځمکې د بایو د ډیم جوړونکو کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وې. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2019 شروع شوه او حکومت ویلو چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د درینمو بجو د خبرونو لنډیر د شاهین بنیری ناور.
سره مشهره دی وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پل په وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړه ډېر خوشینه کړې ده چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پل تختونکي او وژونکي د خوشي کړل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې پاړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته ویلي چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګرې ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. برټانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برټانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او روانډا څخه پروازونه تړلې دي. دوبۍ او لندن د نړیوالو سفرونو لپاره یو مهمه لار ده. او د جازونو د پروازونو په اړه د معلوماتو ادارې ویلي دي چې روانه میاشت په دغه لاره د سفر لپاره 1,90,315 مسافرو خپل سفرونه پلان کړي وو. یو امریکایي چارواکي وایي په پام کې دا چې د ولسمشر جو بایډن انتظامیه پخوانی سفارتکار رابرټ ملی د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکي. دا په داسې حال کې دا چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک په موده کې د امریکا او ایران اړیکې ډېرې خرابې پاتې شوې دي او اوس نوی ولسمشر د خپلو سلاکارانو په مشوره د ایران لپاره په خپله پالیسۍ کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. یست تاسو په یو بل راپور تر غرم د عوامي نشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې په ملک کې د جمهوریت او عدم تشدد لپاره د باچا خان او خان عبد الولی خان قربانیان نه هېریدونکي دي. خو د بده مرغه د نړیوالو ته غلطي تګلارې لامل نه یوازې پښتون وطن د خونړي جنگ سره مخ شوی دی، بلکې په هیواد کې د نن هم پښتون قوم په بلابل نوم وجل شوی او د مشکلاتو سره مخامخ کړل شوی دی. دوی دا خبره د باچا خان او عبد الولی خان د کلی دی پاړه د بلوچستان په جوب کې جوړې شوې جلسې ته کړې دي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب تننداک.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان په ژو کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان د درو درسم تلین او د خان عبدالولي خان د پنځلسم تلین په اړه یو جلسه وسوه. و جلسې ته په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل پارټي کارکوونکي راغلي او دوی په لاسو کې د ګوند سره بیرغونه رپول. و جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري جنرال میا افتخار حسین اول چې خان عبدالغفار خان، باچا خان لوري د پښتون قوم او د بیوزله انسانانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د پلسیوي مبارزې سل کاره پوره سوي دي. باچا خان د عدم تشدد پالیسی لاندې د انګریز په ضد د برصغیر د ازادۍ جنگ پیل کړی وو چې لامل یې موږ او تاسو پر یو آزاد خاوره ژوند کوو. می افتخار حسین پر نړیوالو ژغ وکړي چې هغه د افغانستان شخړه په اوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
جو بایدن رالو نوی نظام او نوی یو سوچ دی. مونږ هغه ته وایو چې د افغانستان مذاکرات اخیری مرحلو کې یو مشکل دی. هغه دا چې طالبان وایي چې اشرف غنی دی حکومت پرې یو مونږ لږ راکړي او دی مونږ سره شریک شي. اشرف غنی وایي چې زما حکومت دی ما سره شامل شي چې یو دی. دا یو نازک مور دی چې ډېر سخت دی. په دې نازک مور کې مونږ جو بایدن تم وایو او بیا د پاکستان حکومت تم وایو چې په دې کې ملګرتیا وکړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، په افغانستان کې امن راشي او چې د افغانستان امن راشي نو په پاکستان کې به امن راځي.
پر دې مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیر نائب صدر امیر ایدر خان اوتی د باچا خان پر ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. او ویل چې سل کال وړاندې چې کله باچا خان خپل خانی او اسرتونه پریشي او د کام په خدمت کې راوتلی وو، خو که داغه پر تعلیماتو عمل سوی وای نو نن به پښتون کام دومره د مشکلاتو سره مخ نه وای.
مون دهشتګرد پیدا نه یو، دا دهشتګردي مون دې خپل کور ته په خپل مینه راوړي. سلویخ کال مخکې چې تاسو کومې غلط فیصلې وکړي، دا دهشتګردي مونږ نه راوړي، دا پښتنو نه راوړي. پښتون دهشتګرد نه دی، دا دهشتګردي پردو پښتنو په سر راوړي. او نن په بدنامو پښتانه شو، بدنامو پښتانه شو. او چې زه د رکشو او د گمشده خلکو خبره کوم، نو واره ولار په بلوچستان کې د پښتنې خاورې مانیم، خو زه به آواز د پښتون د بچی د پاره پورته کوم چې رک دی،
او جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل که د پاکستان سیاسي جماعتونه د پاکستان د جوړېدو وروسته هغه وخت سره یو موټی سوي وای، لکه نن چې دوی د پی ډی ایم پر پلیټ فارم باندې دي، نو پاکستان به نن د دومره مشکلاتو سره مخ نه وای. ودی جلسې ته زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د اوسنۍ حکومت له امله په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته سوې ده. که څه هم د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د ژوب د جلسې په اړه د حکومت له لوري لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د جنوري په 8مه نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف و پارلماني غونډې ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم عمران خان د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد په اړه ویلي وو چې پی ډی ایم په عملي توګه ختم شوی دی، اوس په کار دی چې وزیران د خلکو و خدمت ته توجه ورکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هدایت جاری کړي، هر څومره مقامی جبې چې دي هغه د باید په نصاب کې شامل کړي شي. پرون د کابینې په اجلاس کې د هدایتو کې د خوونه خودل شو چې مقامی جبې څومره دي او کله به شاملېږي، خو د بیلابیل جبو ویونکو له خوا دغه هدایت ورکړل شوی. نور حال د مون خبريال شانواز ترک زیرک.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري 28مه د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې په اجلاس کې پښتو، سرایکی، هنکو، ګوجری او نور هغه ژبې چې په دې صوبه کې ویل کیږي په نصاب کې د شاملولو هدایت جاری کړی دی. د ژبو شاملولو په حواله د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسور اباسین سبزی وای دا ډیر خګام دی.
چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکای، ان تر دې چې ایران، په دې ټولو د ترقې راز صرف یو دی او هغه راز دی په مورنۍ ژبه کې تعلیم. چې څوک په مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي، نو د خپل تاریخ نه خبرېږي، د خپل مذهب نه خبرېږي، د خپلو اتلانو هیروګانو نه خبرېږي، د خپلو روایاتو او خپلو قدرونو نه خبرېږي. او چې کله په پردۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي، نو د خپل ټول لرسته شاته پاتې کیږي او هر څه پردي زده کوي.
د 2018 د فروری په 28مه په انګریزي ورځپاڼه ټریبیون کې راغلی، د هغه وخت وزیر تعلیم عاطف خان ویلو چې مقامی ژبې به در روان تعلیمي کال لکه 2018 د اپریل نه په نصاب او یا په سکولونو کتابونو کې شامل شي. خود غام یا اعلان لا هم ندی عملی شوی. د سره کې جبی وینکو پوینه چې د دوی لوړاندې هم د حکومت نه گیله و چې د دوی جبی ترقی ته هیڅ پام نه دی کړی. فضل الرحمن د ډیرا اسماعیل خان وسیدونکو خبريال او سره کې جبی وینکو دی او مشال ریډیو ته وو ویل،
هماره علاقے کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ تخت پیشور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں.
دی وای چې زمونږ د علاقې خلکو همیشه دغه ګیله ده چې د پیښور سرکار دوی ته هیڅ پام نه کوي، مګر د وزیر اعلی د هدایتو سره سم به د دوی ګیلو کې کمی راشي او که سره کې ژبه په نصاب کې شامل شي، نو دی ژبه ته به هم ترقی ملاو شي او چې کومه ګیله له صوبې حکومت وا هغه به هم ختم شي.
تخت پیښور سے جو سرایي کوم پرس کرتے تھے وہ بھی ختم ہوگا.
د 4 فروری کال 2018 د ډان ورسپانه دی خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد پاس کړو چې پکې غوښتل شو د پښتو او هنکونه علاوه نور ژبې د هم په مردم شماره او یا د سرشمیرنې په عمل کې څرګند شي. دوی ویلي نور 45 ژبې د ادرز کالم یا هغه خانه چې پکې نور لیکل شي شامل خودي خنومونه فارم کې نو لیکل شوی دی او چا چې کومه ژبه ده هغه به په دغه ادرز نومي کالم کې په خپل لیکله. د دې نه دا ثابتېږي چې لک تر لګه 19 ژبې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ویل کیږي. خو پرون چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ژبو په حواله کوم هدایت جاری کړي، د ژبو شمیرې پکې نه دی ښودلی. هنکو هم د پښتو ژبې نه پس په خبر پښتونخوا کې په دویم نمبر غټه ژبه ده او خواجه محمد اکبر زیټي د هنکو ژبې وینکو د ترقې لپاره کار کوي. د دوی د تنظیم نوم هنکوان تحریک دی او مشال ریډیو ته وویل حکومت د خیبر پختونخوا پروموشن آف ریجنل لینگویجز اتارٹی ایکٹ یا هغه قانون چې مقامی ژبو ته ترقی ورکوي هم پاس کړو. له هغه وروسته په بیلابیلو وختونو کې ویل شوی مقامی ژبې به په نصاب کې شاملول شي، خو لا هم دغه اعلانونه او یا هدایت عملي شوی نه دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نړۍ د مرستندوی ادارو اتحاد اوکسفیم د تیر ګل پورس په سویډرلند کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې پر مهال د عدم مساوات وایرس د سرخط لاندې راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د نړۍ په عربونو انسانان د معاشي بدحالۍ او د غربت د کرښې نه لاندې گزار کړی دی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو اتحادیې وایي چې د دې غربت له امله په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په پنجاب صوبه کې د 100 په شمېر مزدوران په خودکشۍ مجبوره کړي. حکومت وایي چې د احساس پروګرام له لارې د ټولنې غریبی طبقې سره نغدي مرستې کوي. نور حال په دې راپور کې دی وړي د مینه پس د نړۍ د شلو غیر حکومتي امدادي ادارو اتحاد اوکسفیم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وبایي صورتحال له امله په نړیواله کچه په عربونو خلک د لا نور غربت سره مخ شوي دي او د نړۍ غریب ترینو خلکو ته چې د کورونا وبا کوم معاشي زیان رسولی د هغې پوره کېدل به یوه لسیزه وخت واخلي. د راپور له مخه دې معاشي بحران تر ټولو زیاته مزدورکاره طبقه زیانمنه کړې. دا چې د دې وبا له کبله رامنځته شوي معاشي صورتحال په پاکستان کې مزدوران څومره اغېزمن کړی دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د جنوري په 26مه د پاکستان مزدور اتحاد مرکزي چیرمن مظفر قادری مشال ریډیو ته وویل د وبایي صورتحال او ټولبند تر ټولو زیات هغه مزدوران په خودکشانو مجبور کړی چې جاړې به کولې.
وجہ غربت، گھر میں روٹی نہ ہو، بچے کھانے کے لیے پیسے.
وجہ صد غربت دی، د چا په کور کې چې ډوډۍ نه وي بچی خوراک در سخه غواړي او هغه مزدوری نس کولای، نو هغه به د خودکشي علاوه بل څه کوي. لمشمن سر مخامخېدل ډیر ګران کار دی. تقریبا په هر ضلع کې ل ډیر سخه تر 30 پر کسان داسې دي چې د غربت لوجې ځانونه وجلې دي. داسې دوه درې پوره کورنۍ همسته چې د ماشمان سره یو ځای خودکشي کړی دي. یوازې په پنجاب کې د دې خودکشانو شمیره 800 او زیاته سخه زیاته زور پوری ده.
د عدم مساوات وایرس د سرخط لاندې د اکسفیم دا راپور د تیر ګل پورر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې په ورځ جاری کړل شوی و. د راپور له مخه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې وبایي صورتحال له امله په غربت کې د لا نور زیاتېدو امکان په ګوته کړل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایشیا لپاره د اوکسفیم اداري د سیمایزي مبارزي او کمپاین منیجر مصطفی تالپور وویل چې په اصل کې د دې راپور مرکزی نقطه په نړۍ کې د کورونا وبایي صورتحال له امله د غریب او امیر ترمنځ فرق زیاتېدل دي او پاکستان کې هم دغه فرق زیات شوی دی.
په پاکستان کې داسې کومې مشخصې یا رسمي شمیرې خو نشته، خو د تیر کال جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی وو د کورونا وبایي صورتحال له امله چې کوم اقتصادي او معاشي صورتحال رامنځته شوی، نو د دې له وجې به په پاکستان کې هغه خلک چې روزانه یې 300 روپۍ ګټلې او شمیره یې څه د پاسه 1 کروڑ ده، دوی به نور زیات غریبانان شي او هغه 3 کروڑ او 80 لک خلک چې یومیا 1500 روپۍ ګټه کوي هغه بد د اقتصادي صورتحال عمل نور ډیر غربت سره مخ شي. دغه همرا خلک وار لمخه په پاکستان کې د غربت سره مخ وو، نو د یوې محتاطي اندازې لمخه اته نه تر 9 کروڑ پورې پاکستانیان به د لا ډیر غربت سره مخ شي.
ایک محتاط اندازہ ہے کہ 8-9 کروڑ لوگ پاکستان میں جو یہ اقتصادی بحران پیدا ہوگا جس میں
دد په خبره دا احتمال شته چې په پاکستان کې به د امنیت ستونزې لا ډېرې زیاتې شي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د ساينس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د آکسفیم د راپور د جزئیاتو سره متفق دی چې د کورونا وبائی صورتحال له امله اقتصادي بدحالي زیاته شوې. خو د ده په خبره د دوی حکومت د غریبو خلکو سره د عربونو روپو مرستې کړې دي.
تو ہم احساس پروگرام جو پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے جس میں 187 بلین روپیز اس سال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے جس کو
یو خود احساس پروگرام دے چه حکومت شروع کرده دے در روان کال لپاره مو د دغه پروگرام لپاره یو سلوات یا عرب روپی مختص کرده دی. د حکومت دا اقدام ټول نړی ستایل دی. د دې پروگرام په لړ کې خلکو ته نیغ په نیغه د نقدو پیسو مرستې ورکول کیږي. بل دا چې د دې پروگرام لپاره په صحیح توګه د حقیقي مستحقینو په فهرست او په شفافیت ډیر کار شوی دی چې نړیوال بینک او نورو ادارو ستایل دی. د حکومتي اقتصادي تګلارو لکه بلا په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د لویو صنعتونو په پرمختګ کې د 8-9% پورې زیاتوالی راغلی. دا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیاته اضافه ده او په خاصه توګه چې د رختونو کوم صنعت دی هغه کارخانې د مزدورانو کمښت سره مخ دي، ځکه چې زموږ د هیواد د مزدورانو زیاته برخه د رختونو صنعت کې کار کوي. او زه دا ویل غواړم چې د دې وبا له امله څومره زیان د نړۍ اقتصاد ته رسیدلی. د حکومتي پالیسیو له کبله د پاکستان اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسیدلی.
د آکسفیم ادارې د مصطفی طالپور په خبره په پاکستان کې غربت لمخ کې هم موجود وو، خو د دې وبائی صورتحال له وجې د روزمره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې ګرانۍ، بیروزګاری، د بهرنو او کورنیو مالیاتی ادارو د قرضو قسطونه ورکولو د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسولی چې لوجې په غربت کې لا نوره اضافه شوی.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا خور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین لگوشتی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د جنسي زورونو د ژغورنې محتسبې ادارې په مشرۍ د بشري حقوقو ادارو په مرسته په ډیر اسماعیل خان کې پر خورو د جنسي زورونو خلاف مهم پیل شوه چې د جنوري تر 23 بعد دوام لري. د ادارې وایي چې د صوبې په دفترونو کې پر خودو جنسی زورونې زیاتې شوې او هغوی کار پرې خودو ته مجبوره کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کارکونکو دا اقدام ستایلې دی، ویلي چې باید حکومت پر خودو د جنسی زورونو خلاف قانون په سمه توګه عملي کول یقیني کړي. تفصیل انیس حجبل راکړي.
د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې له جنسي زورونو څخه د کار په ځایونو کې د ځان خوندي کولو په اړه د پوهاوي څلور ورځنۍ مهم دوام لري. دا مهم د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز په مشرۍ د ووب حکومتي ادارو په مرسته د جنوري په 26 پیل شوې ده. د جنسي زورونو د ښکار ښځو د ژغورنې ادارې یوې چارواکي ګلالۍ د جنوري په 26 مشال ویډیو ته ویل چې له وخت تیرېدو سره په دفترونو کې د ښځو د جنسي زورونو زیاتې شوې چې له وجې هغې ته په کار کولو کې ډېره ګرانه شوې، نو له دې وجې د پوهاوي دا مهم پیل کړی دی.
کی پی کې چې څومره ایچ آر آئیز دی، هیومن رائټس انسټیټیوشنز دی، نو آئیډیا دا و چې دا په کار د ډیسټریکټ لیول باندې د ایچ آر آئیز میکانیزمز او دا لاز او دی بارے کې اویرنس لارج شي ځکه چې اکثر سنټرل سنټر کې نه په خبر کې ډیسټریکټ سطح باندې خلکو ته عام خلکو ته معلومات نه دو درې سیزونه دی یو خو پکې ریډیو پروګرامز دی ریډیو میسجز پکې چلیږي دا پرون نشورو شوی دی بیا روډ باندې بینرز بینرز لګی دي دی روډ هنګرز او دا دی
ګلالې زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې و چې 2021 کال به په هاوی تا ځانګړي کوي هغه وایي د ډیرا اسماعیل خان وروسته به دا مهم اوس د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم کیږي که څه هم ګلالې د مصروفیت له وجې په خیبر پښتونخوا کې په خصوصو د جنسي زورونو د کیسونو شمیر را نه کړل شو خو د جنسي زورونو ښکار خصوصو د ژغورنې وفاقي محتسب ادارې د 2020 کال د سپتمبر میاشتې د رپورټ تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې له دوی سره په خصوصو د جنسي زورونو 790 کیسونه ثبت شوي وو په مردان کې خبریاله سدرا ایان وای چې په خبر پښتونخوا کې شاوخوا په ار دویم دفتر کې د خصوصو د جنسي زورونو د پیښو زیاتېدو له وجې ګڼې خصي نوکریو پرې خودو ته اړ شوې دي سدرا ایان سورو زوړاندې د مردان دی وی داسي جنې پړه رپورت جوړ کړی وو چې په دفتر کې د جنسي زورونو له وجې کار پرې خودو ته اړ شوې و اغه په ډیړه زیاتوی
د یو جنې رپورت اټ کړو دا غستوري ما اټ کړو دا بیسیکلی د جنې هم د مردان دا او دلته چې کوم دی نو د سره افس کې دا سیم هراسمنت کېدو او داغی د وینا مطابق چې واز اغي سره نه بلکې اغي سره چې کم نور فیمل جن کې وینو اغي سره هم د سی هراسمنت کېدو خو اغه جن کې چې کوم وینو اغه چوپې اغي د سی هیڅ شکایت نه کولو نه او ویز په هنو ما چې د دې سبب چې کې دې شو تی یری دې کا د سی څه خبره وا چې اغي غلې وي دا وی چې څنګه الته کې لاړم نو الته کې ما تلا چا سن ویل ولې چې الته کې نیو اوم بیا چې زما ټایم تیر شو او هغه چې کوم دی غیر ضروری کارونه د پاره ز بار بار افس ته غوښتمه او د هراسمنت کوشش کولو نو ما هغه ته هیڅ مکور نکړه او ما چې کوم دی ما هغه افس پرې خودو او زما په خیال د سړی هر هغه حرکت چې جنې ته تنگ شي نو هغه هراسمنت ته او دین علاوه د دې هیڅ علاج نشته چې سو پوری جنې په خپل आवाज نو تینو د اغه هیلپ سوک هم نشی کوله
د خصوصو د حقوقو ادارې عورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک بیا وای چې په دفترونو کې د خصوصو ترڅنګ د سړو د جنسي زورونو پیښې مخې ته راځي خو دا غي شمیره ډیره کم ده نو موړې زیاتوي چې د جنسي زورونو په اړه د پوهاوی مهمونه یو ښه ګام دی او باید دا نورم زیات کړل شي
دا مسله خو لکه تاسو غوښنه ښایي به یو نور څه مسله ده او زموږ په معاشره کې لکه ګمبیر رازکه دي چې دلته کې بدقسمتۍ سره دي داسې واقعیات چې کوم په داسې دفترونو کې خزو ته درپېښې وي هغه ته لکه مشکل وي چې هغه داسې خبرې شي کمی دي عامه پوړان دي راولي په پښتو کې خصوصتن چې کوم معاشرتي دلته کې بندیزونه دي اګه په خوځو دي او که په نرو دي هغه بندیزونه چې کم دي اره دي یو واجب جوړیږي او تر څو پر نرینه خبر نه د پښتنو معاشره کې نرینه کم حیثیت بنیا وي کار کوي لکه چې کم پوزیشن دي یا کم هغه ته یو چا خبره شي پرتري د ذهني توګه باندې چې کم د معاشره ولا ورکړي دي نو
په خیبر پختونخوا کې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف قانون په 2010 کال کې جوړ شوی و د دې قانون لانور موثره کولو او د جنسي زورونو د پیښو د مخنیوي لپاره حکومت په 2010 کال کې محتسبه اداره جوړه کړه د ډان وسپانې د جنوري د 19 د خبر لمخې د محتسب ادارې مشر رخشنده ناز په خیبر پښتونخوا کې سلور سوه حکومتي او شخصي ادارو ته امر کړی چې د جنسي زورونو تر قانون لاندې د پلټنیزي کمیټې جوړی کړي او کپدې کې کومه اداره پاتې راغله نو یو لک روپۍ جرمانه کېدای شي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د روغتیا نړیوال سازمان د کووېډ 19 هغو ناروغانو لپاره نوې هدایت جاری کړې دي چې د بيمارۍ مستقل علامات لري او د ستړيوالي ټوخي او ورزش نه کول توان له مسلو سره مخامخ وي ادارې وړاندیزونه کړي چې په هسپتالونو او کورونو کې دنه د ناروغۍ مریضان په کوم صورت کې سلاري خپلولې شي مليها امیرزاده د دغو هدایتو تفصیل دروړي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ تصدیق شو مریضانو یا په نورو هغو کې چې وربانې د بيماري شک کیږي که په دوامدار توګه د ناروغۍ مستقل یا بدلیدونکي علامات لري باید چې روغتیایي سہولتونو یا فالو اپ کیر ته لاسرسي ولري دا خبره WHO د جنوري په شپږویشتمه د کووېډ-19 ناروغانو لپاره په نوو جاری کړل شوو هدایتو کې کړې ده. د ادارې په خبره د کووېډ-19 له هغه ناروغانو نه شواهد راټول کړي چې صحت یاب شوي، خو بیا هم د اوږدې مودې راهیسې د ټوخي او ستړیوالي په ګډون نورې مسلې لري. د هغو شواهدو په بنیاد ادارې نوې کلینیکي لارښوونې جاری کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره هغه مریضان چې په کورونو کې وي باید چې په وینه کې د اکسیجن د مقدار پیمایش شي. په تمرګره DHQ اسپیټال کې ډاکټر صالح احمد وایي د دې مقصد لپاره د پلس اکسیمیټر په نوم په کور کې دننه د یوې آلې د استعمال تجویز شوی دی چې په 15,000 روپۍ خلک ځان ته خسته شي.
لکه موږ ته په میشتو میشتو باندې واپس راځي، ما ته ستړی کېږم، ټو خیر اتئ سا مې را ماتیږي، هغو دپاره یا هم اکسیجن چندی پلس اکسیمیټر ورته موږ وایو. والدا زمونږ په باډي کې چې کوم اکسیجن دی مقدار هغه معلومه، نو د کور د مریضانو ته دغه ده چې په کور کې دی خپل اکسیجن لیول چیک کوي ریګولر. د اکسیجن لیول چې عام حالت کې 94 نمبر 98 96 97 92 نه چې راشي راکو دغه شي
داخلو مریضانو ته د وینې د جمع کېدو ضد دوا هم ورکړل کېدی شي. ډاکټر صالح وایي چې دا مقدار باید ډېر کم وي چې یوازې د ډاکټرانو او طبي ماهرینو په سرپرستۍ کې باید ورکړل شي.
صرف سپیسیفک انڈیکیشن چتور تا ڈی وی ٹی نہیں یا پلمونری ایمبولیزن ورتا نہیں یا ډیر وخت پورې هغه ناس نه ګرځې دې نشي کنه هغه ته دا چانس شته چې کې دې شي دې پر وګونه کې دا وی نه جام شي. دا صرف هاسپټلایز پیشنټ د کم خلکو مونږ چې وو اکسیجن ډراپ کوي یا د غی ڈی ڈایمرز د 1000 نه سیوای هاسپټلایز پیشنټ تی نو په هغه حالت کې مونږ دیوتا
ادارہ دا براندی سومور کوي چې په اسپیټالونو کې داخل هغه مریضان چې د اکسیجن د سپلای لپاره په وینټیلیټرو وي یا اضافي اکسیجن ورته ورکول کیږي په خېټه د ملاستې په پوزیشن کې دې سملول شي.
دیو چې کوم ګایډلاین پرون پوزیشن ورته پرون اکسیجنیشن ورته موږ اولټا سملی او سینې لاندې او د خېټې لاندې او بالښت کې نه هغه چې پرون پوزیشن دا غي سره دا چې دا هو اکسیجنیشن چې کوم لیول وي هغه ریکوایرمنت هغه پوره کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال په فبرवरी کې به په دې اړه سلا مشورې پیل کړي سو د ناروغۍ د دغه حالت ته وضاحت پړه د ماهرینو اتفاقي رائے مخې ته راشي. د ساينسي پوهې په بنیاد به د ناروغۍ د حالت ته خاص نوم ورکړل کیږي. پین حال کې د کووېډ-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د WHO هماغه لارښوونې په ځای دي چې پکې لاسونه په بیا بیا په صابون انزل، د سینیټایزر استعمال، سماجی فاصله ساتل او ماسک اچول شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبري غړې د دې رستو شیبو کې درته د کرن خان په غږ دا سندره وړاندې کوم.
دا زړه او ته مستې د غفور زنګ سبحان الله